द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د جنوري 15 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته د پاکستان د پنجاب صوبې د وزیر اعلی لخوا گورنر ته د صوبایي اسمبلی ماتولو د لیګل شوی سپارښتنه نه اتسلویخت ساته ورستو دغه صوبایي اسمبلی د گورنر د دستخط نه بغیر په خپل ماته شوې ده او د نگران وزیر اعلی د ټاکنې د پاره سلام مشورې روانې دي بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم د خپل اسمبلی د ماتولو ته تیارې خودلې ده او د طالبانو حکومت وای په خزو او جنکو د بندیزونو په اړه د ملکري ملتونو امنیتي شورا په اندېښنو پوهیږي خدا چې د خپل دین او خلکو په وړاندې د ذمہواری د احساس لامل نشي کولای چې غیر شرعي اقدامات ته په ملک کې اجازه ورکړي شي او په نیپال کې د یو جهاز د راغورځېدو په پیښه کې لک تر لګه سلور سلویخ تنان مړه شوي دي په دغه جهاز کې 2 کسان سواره وو سرټکې تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان د پنجاب صوبې د وزیر اعلی لخوا گورنر ته د صوبایي اسمبلی ماتولو د لیګل شوی سپارښتنه نه اتسلویخت ګینټو وروستو د صوبې اسمبلی د گورنر د دستخط نه بغیر په خپل ماته شوې ده د اسمبلی ماتېدو وروستو د پنجاب گورنر د نگران وزیر اعلی ټاکنې دپاره وزیر اعلی پرویز الهی او اپوزیشن مشر حمزه شهباز ته خپلو کې د مشورې دپاره لیک استولی دی تر سوچې نگران وزیر اعلی نوی ټاکل شوی تر هغه با چودھری پرویز الهی د غازی مواری سنبالی او د وزیر اعلی په توګه به په خپله کرسۍ ناست وي او د نگران وزیر اعلی د پاره به په 3 کې دننه د اپوزیشن د مشر سره مشوره کوي د پنجاب اسمبلی ماتېدو سره سم د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی محمود خان هم د خپلې صوبې د اسمبلی ماتېدو اشاره ورکړې ده او ویلې دي چې کله عمران خان وینا وکړي هغه به د اسمبلی ماتولو سپارښتنه گورنر ته ولیږي په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې دا وخت پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومتونه دي او دغه ګوند مشر عمران خان ویلي په ملک کې د نوي ټول ټاکنو دپاره د هغه ګوند دواړو صوبو او مرکزي اسمبلی نه وتل غواړي د پاکستان د آئین تر مخه هر کله چې وزیر اعلی گورنر ته د اسمبلی ماتولو سپارښتنه وکړي نو که گورنر د سپارښتنې په منلو لاسلیک ونه کړي نو هم په 8 ګنټو کې دننه په خپله اسمبلی ماته شي او وس چې د پنجاب اسمبلی په خپل ماته شوه موجوده وزیر اعلی باندې نگران یا لنډمحاله وزیر اعلی په توګه ذمہواری په مخ کې وړي او د نگران حکومت جوړېدو په معامله کې به د مخالفې ډلې د مشر سره مشوره کوي دواړه مشران وس پابند دي چې په 3 کې دننه د نگران وزیر اعلی ټاکنه وکړي او کچري دوی د نگران وزیر اعلی په نوم سلا نشو نو بیا به معامله د پارلماني شپږ کسیزا کمیټې ته ځي د طالبانو حکومت وای په خزو او جنکو د بندیزونو په اړه د ملګری ملتونو د امنیت شورا په اندېښنو پوهیږي خو وای خپلې چارې بعد اسلامي شریعت په رڼا کې ترسره کوي امنیت شورا په خزو او جنکو باندې د طالبانو بندیزونه جابرانه بللي او د واپس اخیستو غوښتنه کړې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا یو ان سیکیورټی کونسل د افغانستان د حالاتو او په خزو د طالبانو د حکومت د لګیدلو بندیزونو په اړه د جمعې په ورځ د بندو دروازو پر شا غونډه کړې وه چې ماښام ناوخته سرته ورسېده په غونډه کې د سیکیورټی کونسل د 11 غړو هیوادونو استازو ګډون کړی وو چې په افغانستان کې د جنکو او خزو په حالت جوړه اندېښنه ښکاره کړې وه او د طالبانو نه غوښتلی وو چې وروستي لګولي بندیزونه دې سمدستي واپس واخلي په ملګري ملتونو کې د جاپان دایمي استازي ایشیکانی کیمی هیرو تر غونډې وروستو میډیا ته وویل په افغانستان کې ښځې په کار ده د سیاست اقتصاد د تعلیم په ګډون د ټولنې په ټولو اړخونو کې په مکمله توګه برابره او معنی لرونکي ګډون وکړي د طالبانو حکومت وای دوی د یو ان سیکیورټی کونسل په اندېښنو پوهیږي خو وای کوشش کوي چې خپل ټول چارې د اسلامي شریعت پر رڼا کې ترسره کړي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر لیکلی د اسلامي امارات حکومت د خپل دین او خلکو په وړاندې د ذمہواری د احساس له امله نشي کولای غیر شرعي اقداماتو ته په ملک کې اجازه ورکړي خو ذبیح الله مجاهد دا سپیناوی نه دی کړی چې د ښځو د تعلیم او په غیر سرکاري ادارو کې د هغوی د کار سره تړلي کم اقدامات غیر شرعي دي ذبیح الله مجاهد وایي نړیوالو مرسته کوونکو ادارو او ملکونو ته پکار ده چې د افغانستان حالات او په دې ملک کې د خلکو دینی غوښتنې په پام کې ونیسي او بشري موضوعات او انساني مرستې په سیاسي موضوعاتو پورې ونه تړي. یادوي د طالبانو حکومت د دسمبر په شلمه د افغانستان په ټولو یونیورسټو کې د جنکو تعلیم تر بل امر پورې ځنډولی دی او تر هغې څلور ورځې وروسته د دسمبر په څلېرویشتمه په ټولو غیر سرکاري کورنو او نړیوالو ادارو کې هم د ښځو په کار بندیز اعلان کړی دی. د برتانیې لومړي وزیر ژمنه کړې چې یوکرین ته به د چیلنجر 2 په نوم نور ټینکونه لیږي چې د روس د یرغل په وړاندې جګړه کې کار واخلي، خو د ټینکونو د شمیر په حواله سره لاس نه دی ویلي. اخواروس شنبه یا خالی په ورځ د یوکرین په ښارونو یو بل لوی د توغندو برید کړی دی. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلینسکی د شپې ناوخته په خپل یو ویډیویي پیغام کې وویل کیف، اوډیسا، کریویریا، دنیپرو، وینیتیسیا، لیدنیز، برشتین، لوویو سیما او د غشن نور خارونه د ترهګرو هدف وو. دنیپرو په سویل ختیز خار کې لږ تر لږه نه کسان وژل شوي دي او ماشومانو په ګډون څلور شپېته نور زخمیان شوي دي. زیلینسکی ویلي اندېښنه ده چې په دنیپرو کې د مړو شمیره زیاته شي. اخوا د یوکرین لوړ پوړي فوزي مشر ویلي دي چې د دوی ځواکونو د روس لخوا توغول شوي 33 کروز توغندو کې 21 ویشتلي دي. دا وخت د یوکرین په دونباس کې د سولیدار په شاوخوا کې جګړه روانه ده. روس دا وکړي چې خارې نیولی دی او د یوکرین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار ویلي د سولیدار د نیولو دپاره سخته جګړه جاری ده. بلخوا د شنبې د ورځې د توغندو د بریدونو څو ساعته وروسته برطانیې ژمنه وکړه چې یوکرین ته به د چیلنجر 2 ټینکونه لیږي چې د روس پر ضد جګړه کې د یوکرین سره مرسته وکړی شي. وسه پورې دا په سمدستي توګه معلومه نه ده چې برطانیې به یوکرین ته څومره ټینکونه لیږي. د برطانیې وزیر اعظم ریشی سوناک او زیلینسکی د شنبې په ورځ خبرې کړې دي. د دوی د ټلیفوني تماس وروسته زیلینسکی په ټویټر لیکلی دي تر څو د برطانیې د وزیر اعظم نه مننه وکړي د هغو فیصلو دپاره چې نه یوازې موږ د جګړې په ډګر کې پیاوړي کوي بلکې نورو ملګرو ته هم یو سم یو درست پیغام ورکوي. او په نیپال کې د یو جهاز د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 40 تنان مړه شوي دي. دا پیخه په پوخاره کې شوې ده چې کله د مقامی پرواز یتی ایرلاینز چې د کټمنډو نه د دوو اویا خلکو سره روان شوی وو راوغورځېدو. د نیپال د هوایی پرواز ادارې ویاند وای د پرواز په وخت هوا بالکل صفا وه. ویاند جگنات نیرولا رویټرز ته ویلي دي 10 مړي راوستل شوي دي او هسپتال ته لیږل شوي دي او دا چې 14 جسدونه لا هم د جهاز غورځېدو په ځای کې پراته دي او د هغوی د راوستو دپاره کرینونه لیږل شوي دي. د نیپال د مالیاتو وزیر بشنو پاوډل خبریالانو ته ویلي حکومت د دې پیښې علتونه معلومولو دپاره یوه کمیټي جوړه کړې ده او 15 ورځو کې بعد دغه کمیټي خپل رپورټ تیار کړي. په نیپال کې د 2018 نه پس دا تر ټولو خونړۍ د جهاز د راغورځېدو پیښه وه چې کله په مارچ کې دغه شان په یوه حادثه کې په یو اویا مسافرو کې 150 مړه شوي وو. او هم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیو ده. مهم خبرونه تاسو د سمینه حسن نواریدل ورزو د رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پنجاب اسمبلی د ماتېدو سره سم په دغه صوبه کې د نگران وزیر اعلی د انتخاب عمل شروع شوی دی او د پنجاب گورنر بلی غرامان د صوبې اعلی وزیر چودری پرویز الهی او د مخالفو ګوندونو مشر حمزه شهباز ته د نگران وزیر اعلی په اړه د نمونو وړاندې کولو مراسله لیږلې ده. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف د ګوند غړو ته د انتخاباتو د تیاریانو نیولو امر کړی دی. ټاکل شوی ده چې وزیر اعلی چودری پرویز الهی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ترمنځ به د نگران وزیر اعلی د انتخاب په اړه سلام مشورې کیږي. تفصیل پر اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین پر رپورټ کې واوري.
د اسمبلی د ماتېدو وروسته د پنجاب گورنر د نگران وزیر اعلی د ټاکنې لپاره وزیر اعلی پرویز الهی او د مخالف ګوندونو مشر حمزه شهباز ته خپلو کې د مشورې لپاره لیک استولې دي. تر څو چې نگران وزیر اعلی نوی ټاکل شوی نو تر هغې به چودري پرویز الهی د چار سنبالي وزیر اعلی په توګه په خپل کرسي ناست وي او د نگران وزیر اعلی لپاره به په درې ورځو کې دننه د اپوزیشن د مشر سره مشوره کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مخکخه مشر فواد چودھری په ټویټر لیکلی چې د پنجاب د اعلی وزیر چودھری پرویز الهی او د ګوند د مشر عمران خان ترمنځ به نن د اتوار پر ورځ لیدل کتل کیږي او د نگران حکومت د اعلی وزیر په نومونو به سلام مشوره کوي. د پاکستان د انتخابي کمیشن پخوانی فیډرل سیکرټری کور دلشاد وایس اف امریکا ډیو ته وایي دا چې اوس د پنجاب اسمبلی په خپل ماته شوې ده، موجوده وزیر اعلی به د نگران یا لنډمهالي وزیر اعلی په توګه ذمہواری پر مخ کې وړي او د نگران حکومت د جوړېدو په چاره کې به د مخالف ډلې د مشر سره مشوره کوي. دواړه مشران پابندي چې درې ورځو کې به د نگران وزیر اعلی ټاکنه کوي، خو کچرې دوی د نگران وزیر اعلی په نوم سلام نشي نو بیا به دا معامله د پارلمان شپږ کسیزه کمیټې ته ځي چې په دغه کمیټې کې به درې غړي د حکومت او درې د مخالف ګوندونو شامل وي. پارلماني کمیټې درې ورځو کې دننه د نگران وزیر اعلی د ټاکنې پریکړه کولی شي، خو کچرې کمیټې هم د نگران وزیر اعلی لپاره په کم نوم اتفاق ته ونه رسیږي نو بیا به د وزیر اعلی ټاکنه د ټول ټاکنو کمیشن کوي. هغه وایي د قانون او آئین تر مخه به انتخابي کمیشن په دوه ورځو کې د نگران وزیر اعلی ټاکنه کوي، خو که نگران وزیر اعلی د مسلم لیگ نون د نومونو څخه ټاکل کیږي او که د تحریک انصاف لخوا د ورکړل شوو نومونو څخه پکې یو خوښول کیږي بیا به هم په انتخابي کمیشن ټکونه کیږي، خو انتخابي کمیشن به ارومرو خپل آئینی ذمہواری ترسره کوي. د پنجاب اسمبلی د ماتې دو سره سم د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی محمود خان هم د خپلې صوبې د اسمبلی ماتولو اشاره ورکړې او ویلي دي کله چې عمران خان وینا وکړي هغه به د اسمبلی ماتولو سپارښتنه گورنر ته لیږي. په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې دا مهال د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومتونه دي او د دغه ګوند مشر عمران خان ویلي هیواد کې د نوې سره ټول ټاکنو لپاره د هغه ګوند د دواړو صوبو او د مرکزي اسمبلی څخه وتل غواړي. د پنجاب وزیر اعلی چودھری پرویز الهی په 12 جنوري د صوبې گورنر ته د اسمبلی ماتولو سپارښتنه لیږلې وه، خو سرچینې وایي چې د صوبې گورنر بلیغ الرحمن د وزیر اعلی او قانوني ماهرینو سره له مشورې وروسته په دغه سپارښتنه د لاسلیک نه کولو پریکړه کړې وه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، وایس آف امریکا ڈیوا ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان یوې دستوري تلوینا په وخت ویلي دا د وزیر اعلی په حیث د اخیری وینا ده، خو تر دې دمه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ماتولو کوم رسمي اعلان نه دی شوی. خبریال عرفان خان ڈیوا ته ویلي په ظاهره محمود خان ځان د اسمبلی د ماتولو پلوي خي، خو دې وخت کې به دا عمل کول ګران وي. څېړونکي وایي د اسمبلی د ماتېدو نه وروسته به دا کتل وي چې د صوبې اعلی وزیر به څوک وي او د ده کابینه کې به کم تنان شامل وي. تفصیل پې د پېښور نه د ډیوه خبریال مدثر شاه په رپورټ کې واورئ.
د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د خبریالانو د سوګند پورته کولو دستوري ته د وینا په وخت ویلي دي د اعلی وزیر په حیث دا د اخیری تقریر دی، خو د اسمبلی د ماتولو باقاعده اعلان نه دی کړی او نه هم گورنر ته د اسمبلی د ماتولو خط لیږل شوی دی. البته اعلی وزیر اویل دا خط لیږل شوی دی د ده د ګوند مشر عمران خان چې کله هم د ته امر وکړو دی به گورنر ته ولیږي. خبریال عرفان خان ډیوا ته وایي په ظاهره خو محمود خان د لئی د ماتولو ځان مرستیال خای، خو دی وخت کې دا عملی کول لګران کار دی.
دا وخت چې دی نو دا هم دی هم تحریک انصاف لګ خپل فیصلو کې رانی ولې دی کولاو فیصله دوی نشي کوله او دویم دا چې درې میاشت ټایم ضرور دی، خو کومنګ بیا ګورو نو دلته به دروجې میاشت پکې راځي او هغه لپاره بیا حکومت هم سه جواز جوړي، الیکشن کمیشن به هم جواز جوړي چې دروجې په میاشت کې دلته انتخابات ممکن نه دي. او که دروجې د میاشت نه دا خبره وروسته کیږي نو بیا دلته مالی کال د بجټ خبرې شروع شي، نو یقینا یو داسې غیر یقیني صورتحال جوړ دی.
وای که اسمبلی ماته شو نو اعلی وزیر محمود خان او د مخالف ګوندونو مشر اکرم دورانی به د نگران اعلی وزیر په نوم سلا کیږي. که داسې اونشو نو پارلیماني کمیټه به دا کار کوي. که درې سالورو ورځو کې کمیټه هم په یو نوم موافق نشوه نو بیا به د اعلی وزیر فیصله الیکشن کمیشن کوي. بل پلو تصویرونکو او خبریال لحاظ علی وای محمود خان د صوبې بیوروکراسي سره لیدل پیل کړی دي تر څو د خپلې سیمې لپاره پنګ جاری کړي.
دا خبر هم چې دی پته ده چې هغه وزیر اعلی دی او د وزیر اعلی په حیثیت هغه په خصوصي توګه د فاینانس محکمې او د پی این ډی د لارې زیات په زیات ترقیتي فنډ خپل علاقې او د خپلو جاري شوو ترقیتي منصوبو ته ورکوي چې دا رنګه که هغه وزیر اعلی نوم وي چې دغه منصوبي زر تر زره مکمل شي.
خو قانون پوهان وایي یو ځل چې اسمبلی ماته شي او حکومت ختم شي نو بیا د حکومت ضد ګوندونه الیکشن کمیشن او عدالت کې د داسې پروژو په ضد درخواستونه جمع کولی شي. خو پوهان وایي د حکومت د خاتمې نه پس پدا کتل وي چې د نگران حکومت اعلی وزیر او د ده کابینه په کومو تنانو مشتمله ده. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اگر من اوریدم کو وایس آف امریکا ڈی بادہ د خیبر پختونخوا په مرکزی خار پی خبر کې سی ٹی ڈی پولیس دعوی کړی دا چې د امنیتی ځواکونو سره په شریکو عملیاتو کې یې تیر شپه په سربند تانه ترهګر برید کې ککړ دوه سعودتکار وجلی او څو نور ته تښتېدلی دي. څېړونکي وایي هیواد کې د سیاسي ناآرامۍ له کبله وسلوال یو وار بیا پیاوړي شوي دي او اندېښنه ده چې راتلونکو ورځو کې په ترهګر بریدونو کې زیاتوالی راشي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبریال عثمان خان په ریپورت کې واوري.
د سی ٹی ڈی پولیسو په جاری کړی شوی بیان کې ویلي چې بیګا د شپې ناوخته د خوفیه اطلاعاتو په اساس عملیات کړي او د ترهګرو هغه دوه سهولتکاري وجلی دي چا چې یو شپه وړاندې د پیښور په سربند تانه برید کړی و چې پکې ډی ایس پی سردار حسین سره د دوه نورو پولیسو اهلکار وجل شوی و. په بیان کې ویل شوی چې دغه کاروایی بیګا شپه ناوخته د سربند تانه شینواری کله سیمه کې شوې ده او د وجل شوی ترهګرو پیژندګلو د ګلهای چې تعلق د قبایلي ضلع خیبر باړه تحصیل سره دی او د بل حضرت عمر عرف منصور په نامه شوی چې بنیادی تعلق د مومند سره دی. د سی ټی ډی په بیان کې ویل شوی چې د عملیاتو پر مهال دوه نه درې پورې وسلوال تښتېدلي او د هغوی پر ضد عملیات روان دي. سیمه کې د ترهګرۍ په پیښو نظر لرونکي خبریال رفت اورکزی وایي هیواد کې روان سیاسي کړکیچ له امله وسلوالو ډلو ته پراختیا ترلاسه شوي او راتلونکي ورځو کې د ترهګرۍ په دې نوي چپه کې نور توندۍ راتلو اندېښنه ده. یو هفته وړاندې پیښور سربند سیمه کې سی ٹی ڈی پولیس دعوه کړې وه چې امنیتی ځواکونو سره په شریکو عملیاتو کې سلور ترهګر وجلی او سلور تښتېدلي دي. سی ٹی ڈی وخت په وخت د خوفی عملیاتو کې د مهمو ترهګرو د وجل کېدو دعوی کوي خو وروسته بیا د وجل شوي کسانو کورنۍ احتجاجي مظاهرې کوي چې وجل شوي کسان د دوی سره بندیوان وو. پاکستان او په ځانګړې توګه خیبر پختونخوا صوبه کې وروسته له هغې په پولیسو او پوځیانو د وسلوالو بریدونو لړۍ چټک شوې ده چې په 28 نومبر تحریک طالبان پاکستان حکومت سره د اوربند ماتولو اعلان وکړو. د خیبر پختونخوا پولیس پخوانی مشر سید اختر علی شاه وایي کله چې افغانستان د طالبانو د ولکې لاندې راغلو نو پاکستانی چارواکو ګمان وکړو چې د ټی ټی پی سره د مذاکراتو د لارې شخړې هوارې شي خو دغه مهال وسلوالو طالبانو ځان ډیر منظم کړو. نوموړی ډیوته وایي اوس که د نېشنل سکیورټي کمیټۍ په غونډه کې شوي فیصلو پوره عمل وشي نو په ترهګرۍ کابو موندل ممکن دي.
اوس باقي او سب تیار شو یو ستراتیژي واځي کا باقي اوس ټیکټیکل موفز دي نو دي کې با باز یو کې دي کامیابی دي کې دي نو باز یو کې با نقصان هم کېږي او که دا ګارنټي وي د دې په سوچ کې
خپلواکا سیلنیز اداری سنٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز په خپل کلنی رپورٹ کې ویلي چې تیر کال 2022 کې د پاکستان دننه د ترهګرۍ 386 پیخې رامنځته شوي چې پکې 232 امنیتی مامورین یا عسکر وجل شوي. په دې عسکرو کې سلویخت یوازې د تیر دسمبر په میاشت کې وجل شوي دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډی به تغوږی د خبر پښتونخوا حکومت وای د وفاقي حکومت لخوا قبایلی زلو د فندونو خرج کولو د پاره جوړه کمیټه مسترد کوي او ویلی دی دا د 15م آئینی بدلون سرغړونه ده. د وفاقي حکومت غړي وای صوبې د قبایلی زلو فندونه په نورو زلو کې خرج کړي دي. نور حال په دړیو خبريال ارشد مومن پر رپورت کې واوري.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په یو بیان کې ویلي د 15م آئینی بدلون د سوری لاندې په قبایلی زلو کې ترقیاتي کارونه کول د صوبای حکومت ذمہواری ده، خو وفاقي حکومت دوی ته پندونه نه ورکوي. نوموړي ویلي د وفاقي حکومت لخوا د قبایلی زلو د پندونو خرچ کولو لپاره چې کومه کمیټه جوړه شوې دا غیر آئینی ده. د وفاقي حکومت لخوا په 18 جنوري د یوې کمیټې جوړولو نوټیفیکیشن شوی دی. دغه کمیټې د قبایلي زلو تیز طریقتي پروګرام پندونو خرچ کولو لپاره جوړه شوې ده. دا کمیټې به د ای ای پی اتیا فیصده پند خرچ کوي. په کمیټې کې د خیبر پښتونخوا گورنر، دوه د صوبایي اسمبلی غړي، دوه د قومي اسمبلی غړي او ځینې سیکټریان شامل دي. د کمیټې د غړو نمونه په نوټیفیکیشن کې نه دی ورکړل شوی. د موجوده وفاقي حکومت حمایتي او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داول دی وته ویل په کمیټې کې په ځینو نمونو اعتراض لري، خو ویل صوبایي حکومت د وړاندې نه د قبایلي زلو پندونه د صوبې په نورو برخو کې خرج کوي. نوموړي ویل د قبایلي زلو د پندونو د مختص کولو او خرج کولو لپاره مستقل حل راوستل پکار دي.
او د تیر څلور کال چې کوم وزیر اعلی او چرته کوم عمل د سروکو په بونو په لکه مروت او په سوات په خبر کې د فاټا فند استعمال کړو، زما په خیال دا یو ډېر غټ احتساب دی.
د مومندونه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند دی وته ویل د وفاقي حکومت دا ګام د 15م آئینی بدلون سرغړونه ده. نو موړي ویل دوی منی چې صوبایي حکومت د زمشو زلو پیسې په نورو زلو کې خرج کوي، خو د دې مخنیوي په آئینی توګه باندې په کار دی.
او هغه چې دینو د عین په ضد باندې، یا مطلب د عین په زمو په دې پنځشي قانون په شک باندې خپې کې خوردلي، او دا اوس چې کوم عمل دینو دا د هغې مترادف.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بریسټر محمد علي سیب دی وته ویل د پندونو په نورو زلو کې د خرج کولو تورونه ردی، ځکه چې وفاقي حکومت صوبې ته د زم زلو پندونه نه دی ورکړي. نو دوی بیا څنګه کولای شي چې هغه په نورو زلو کې خرج کړي؟ نوموړي ویل دوی د وفاقي حکومت خلاف عدالت ته پتللو باندې هم غور کوي.
دې باندې خو د خیبر پښتونخوا سوزلا وفاقي حکومت سره کوي قبل کړي دي چې او مطالبه ورته کړي راځي چې موږ خپلې پیسې راکړي، چې په دې طرف یې تیر کاوه کوم دی او موږ آی باندې استعمال کوو. دې موږ ته 3000 ارب روپیه دا
د 15م آئینی بدلون لاندې د 10 کالو لپاره به د قبایلی زلو ترقیاتي او اخراجات تجاری پندونه وفاقي حکومت ورکوي. د روان مالی کال لپاره 1.5 بلیون روپۍ وفاق ته ورکول دي، چې نږدې نیمای پندونه د ترقیاتي کارونو لپاره دي. خصوصي حکومت وایي چې دغه پندونه نه دي ورکړل شوي او وفاقي حکومت د کمیټې د لارې دغه پندونه خرج کول غواړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا وسط امریکا دی بادا. په شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه کې د ضربیاز عملیاتو په وخت دوران شو دوکانونو مالکان وایي حکومت ورته د وادو پرته اعلان کړي مرستې په بشپړ ډول نه دی ورکړي. دغه دوکانداران وایي که دا مرستې نوري وزنډول شوي نو په ضد به احتجاجي پرلت کوي. حکومتي چارواکي وایي د عملیاتو په مهال 6901 دوکاندارانو ته تاوان منل شوی او نږدې 2500 دوکاندارانو ته مرستې ورکړل شوی هم دي، او د مرستو ورکولو دغه لړۍ لا روانه ده. تفصیل په د ډیوه خبریال عدنان بیټنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
خبری خونده تدر شمالی وزیرستان میران شاه سیمز دپل شوی دکندارانو ویلی حکومت باید دا موضوع خبری تا نور زند ور نکری او پا فوری توکر دی چول دکندارانو دا دوران شوی دکانو موضوع ور کری دا دکندارانو دا ایتیادی امامشان نرسادت ویلی چرواکی دا هیلو او بحانو سخکار نخلی او پا فوری توکر دی دکندارانو تا مرست ور کری
با 12,000 دکنش 6,999 دکنینا مکمل شول پدے بندے میش سارا ٹولے دستخطی نہ وکڑل ہے سپاتا نہ لگی جی میش تا سیکوے جی توس پیسے پسنٹر شی سوری دی سیکوے جی کی بی کیوں سوری کڑی دی
د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ټی ایم ای ویلې د صوبې حکومت د ځپل شوو دوکاندارانو ته د موضوع ورکړو د مرستو پیسې ځایي انتظامیې ته انتقال کړی دي او د جاج اخیستو وروسته دوکاندارانو ته د مرستو چیکونه ورکړل کیږي. د دوکاندارانو یو بل مشر ملک انور حسین ویلي حکومت ورسره د وران شوي دوکانونو د مرستو ورکولو وعده وروسته له هغې کړی چې عدالتونو هم د دوی دا تاوانونه منلی دي او ویلي چې د کومو دوکاندارانو تاوانونه شوي هغوی ټولو ته په یو وخت دا مرستې ورکړل کیږي. هغوویل تر دې مهاله تر نیمایي کمو دوکاندارانو ته دا مرستې ورکړل شوې او زیاته کړه که چېرې تر 1 جنوري دوی ته دا مرستې ورنه کړل شوې بیا احتیاجي پرلت پیل کافي.
ڈی سی تا چی میش بیر شی آمی ریلیپ مانی شر تالا جی ای تا چی میش بیر شی آمی بلتا بیر والا جی ای میش مسئله حل کی جی نا دا ای میش آخری آپشن دا چکه ده خدای خوش آوه ده 20 تاریخ بره چی میش دا یوا خبره یوا غا پرو نوزی بیا میش دا غوندی کندور تا یاد ایلان دا چی آر کسم قربانی ده پرا میش تا یوری.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي خو ځایي خلک وایي د عملیاتو پر مهال د عام اولس کورونا بازارونه او مارکیټونه وران کړل شوي دي. په کال 2014 کې د سختو احتیاجونو وروسته د صوبې اوسنی حکومت د دوی د تاوان منلی او هغه وخت د صوبې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وین اجمل وزیر ویلي په صوبایي حکومت دا پیسې منظورې کړې چې تر مخه چې د کومو دوکاندارانو د 1,30,000 روپیو پورې تاوان شوی هغوی ته به 3,30,000 روپۍ د چا چې د 1,30,000 روپیو پورې تاوانونه شوي هغوی ته به د 1,30,000 روپیو پورې معاوضه او د کومو کاروباریانو چې د 1,50,000 نه زیات تاوانونه شوي دي هغوی ته به 4,40,000 روپۍ معاوضه ورکافي. خبری غونډې ته د دوکاندارانو یو بل مشر ملک احسان ویلي د ضرب اعظم عملیاتو پر مهال دوکانداران په کروڑو روپۍ تاوانونو سره مخ شوي دي.
نقصان مې کروڑ شوی ده ملاویږي 7,00,000 روپۍ د کوم وقدار خلک ته الله کام دي میز دې ته ټولې ته اپیل کی چې میز ته دا پیسې ریلیز کو کرینا مې لوړل دکانینا مې لوړل دولتینا مې لوړل پیسې مې لوړې هر شی مې لوړې کاروبار نشته.
وایس اف امریکا ډیوا په دې اړه د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر سره د رابطې هڅه کړې خو څه جواب یې ترلاسه نه کړو. په سیمه کې د مرستو سره اړه لرونکي ایوت سرواکي د نمونه اخستو په شرط وویل د عملیاتو پر مهال د میرانشاه بازار 6,900 یو کم اویا دوکانونو تاوان منل شوی او نږدې 2500 دوکاندارانو ته د مرستو چکونه ورکړل شوي دي او د مرستو ورکولو دا لړۍ روانه ده خو دا تصدیق تر عمل تیریږي او چې کوم چکونه تصدیق کیږي هغه په فوري توګه ځپل شوي دوکاندارانو ته حواله کوي. عدنان بیټنای ډیفا شمالي وزیرستان.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د سختو پالیسیو د لاسه که یو خوا نړۍ سخت غبرګون ښایي نو بلخوا پاکستانی طالبان چې د هغوی ملګري ګڼلی کیږي په پاکستان کې ترهګر بریدونو له زور ورکړی چې په ضد یې پاکستان د سختو ګامونو پورته کولو ګواښونه کوي. د جرمني سرکاري ریډیو ډوچه ویل په ویبپاڼه مضمون خپور شوی چې آیا د افغان طالبانو خلاف به په عملیاتو کې امریکا او پاکستان ملګرتیا وکړي. دغه مضمون ته د ډیوه همکار مختار خلیل کتنه کړې ده.
په افغانستان کې په اقتدار کې دراغلو افغان طالبانو په ناوړو پالیسو امریکا او د آزاد نړۍ ګرد ملکونه فکرمند دي. دین علاوه د پاکستان او د افغانستان په سرحدي سیمو کې او د پاکستان په نورو خاري علاقو کې د تحریک طالبان پاکستان د ورسپزیاتي حملو له سببه پاکستان هم طالبانو نه خوابدي شوی دی. د دې حالاتو په پس منظر کې د جرمني د سرکاري ریډیو ډوچه ویل په ویبپاڼه یو معلوماتي مضمون خور شوی دی چې سرخطي دی آیا امریکا او پاکستان به د افغان طالبانو خلاف سره شریک اقدام کولو تخپلو کې ملګری شي. ډاچیا ویل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې پاکستان کې د پاکستان په فوج او پولیس باندې د جنگیالو ورسپزیاتي حملو د امریکا او د پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ خلاف د ملګرتیا کولو امکانات پیدا کړي دي. پاکستان کې د تیر یو کال نه د ټي ټي پی حملې زختې ډېرې شوې دي. په دې حملو کې ټي ټي پی نه یوازې د پاکستان فوج پولیس او د مخابراتي د ادارو اهلکار هدف کوي ولی د پولیو د ساسکو ورکولو په عمله او په نورو عامو خلکو هم خپلې حملې توندې کړې دي. ڈاوچے ویل ریڈیو خپل مضمون کی زیادتی چی تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان نظریاتی لحاظ سره خپلو کی یو گند گنلے کی گی. تیر کال افغانستان نه د امریکې او د نیټو د فوجونو د وتو او په کابل د افغان طالبانو د عملدارۍ د قائمېدو وروسته د تحریک طالبان پاکستان جنگیالي ښه ډاډه زړه افغانستان کې اوسیږي. همدغه وجه ده چې د پاکستان حکومت په څو څو ځله ټي ټي پي د افغانستان خاورې نه پاکستان کې دننه د حملو کولو تورن کړی دی او د سختو اقداماتو کولو خبرداری هم ورکړی دی. د پاکستان د کورنو چارو وزیر ثناء الله خپل یو اوسنی بیان کې پاکستانی اولس لا دا تسلی ورکړی دا چې د پاکستان فوج د ټي ټي پي په لار کې ولاړ دی او ورسره د ټي ټي پي د مشرانو خبرو اترو ته د کینولو هم کوشش کوي. ډاچي ویل لیکي چې د ټي ټي پي د حملو د پاره د افغان طالبانو په ملامت کولو د افغان طالبانو مشرانو پاکستان باندې د پاراونی د بیانونو ورکولو تور پورې کړی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اسلام آباد واکدارانو ته خبرداري ورکړی دی چې افغان طالبانو سره خکر اړمولو نه ډډه وکړي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د افغان طالبانو ډیر تکړه ملګری یادېږي. عمران خان د نهې په ورځ یو سیمینار ته خپل تقریر کې ویلي دي که پاکستان افغانستان سره خواږه تعلقات قائم نکړې شول نو د ترهګرۍ په نوم یو نوی جنگ به زموږ ژوند په عذاب کې واچوي. عمران خان د پاکستان په وزیر اعظم شهباز شریف باندې الزام لګولې دی چې ده د ټي ټي پي حملې افغانستان کې دننه امریکې ته د ډرون حملو د اجازت ورکولو دپاره بانه کړي دي. امریکی ٹی ٹی پی او د دی القاعده څنګه د عالمی ترهګرو په خپل فرس کې اچولی دي. د پاکستان نور فاطمه نومي یو زنانه تجزیه کار وایي چې د امریکې او د پاکستان د سلامتیا شریکی فکرمنده دواړه ملکونه د طالبانو خلاف یو کولی شي. خود تنلاری توب یو سیننکار ضیاءالرحمن رحمان وایي چې پاکستان غوندې ملک کې د افغان طالبانو خلاف امریکې سره په ادریدو به پاکستان کې لوی عوامي اړې ګړې راپورته کیږي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiw.
هیر یې نه کړئ.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د طالبانو حکومت وایي په ښځو او جنکو باندې د بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په اندېښنو پوهیږي خو وایي خپلې چارې به د اسلامي شریعت په رڼا کې ترسره کوي. امنیتي شورا په ښځو او جنکو باندې د طالبانو بندیزونه جابرانه بللي او د بیرته اخیستو غوښتنه یې کړې ده. د بې پولې ډاکټرانو تنظیم هم وایي د طالبانو دې پریکړې د ښځینه ناروغانو او د صحت د کارکوونکو مستقبل د خطرو سره مخ کړی دی. تفصیل پی د ډیوه همکار بارکوال میاخیل پر رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د حالاتو او پر ښځو د طالبانو د حکومت د لګیدلو بندیزونو په اړه د جمعې په ورځ د بندو دروازو تر شا غونډه وکړه چې ماښام ناوخته پای ته ورسېده. په غونډه کې د امنیت شورا د 1200 غړیو هیوادونو استازو ګډون کړی و چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر حالت ژور اندېښنه ښکاره کړه او له طالبانو یې وغوښتل چې وروستي لګولي بندیزونه سمدستي بیرته واخلي. په ملګرو ملتونو کې د جاپان دایمي استازي ایشیکانی کیمیهیرو تر غونډې وروسته رسنیو ته وویل په افغانستان کې ښځې باید د سیاست، اقتصاد او تعلیم په ګډون د ټولنې په ټولو اړخونو کې په بشپړه توګه برابر او معنا لرونکی ګډون ولري.
موږ له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او جنکو خلاف ټول جابرانه اقدامات زر بیرته ودروي. دوی باید د امنیت شورا د 2015 قرارداد په بنیاد خپل ژمنې عملي کړي او د ښځو او جنو حقونو ته درناوی ولري.
په دې غونډه کې د البانیا، برازیل، ایکواډور، فرانس، ګیبون، جاپان، مالټا، سویټزرلینډ، عرب اماراتو، برتانیې او امریکې استازو ګډون کړی و. د طالبانو حکومت وایي دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اندېښنو پوهیږي خو وایي هڅه کوي خپلې ټولې چارې د اسلامي شریعت په رڼا کې ترسره کړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلي د اسلامي امارت حکومت د خپل دین او خلکو په وړاندې د مسؤلیت د احساس له امله نسي کولای غیر شرعي اقداماتو ته په هیواد کې اجازه ورکړي. خو ذبیح الله مجاهد دا سپیناوی نه دی کړی چې د ښځو د تعلیم او په غیر سرکاري ادارو کې د هغوی له کار سره تړلي کوم اقدامات غیر شرعي دي. د طالبانو حکومت د تیر کال د دسمبر پر 16 د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د نجونو تعلیم تر بل امر پورې ودنډاوه، او تر هغه څلورو ورځو وروسته د دسمبر پر 24 په ټولو غیر سرکاري کورنیو او نړیوالو ادارو کې هم د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غونډې ګډونوالو وویل ښځې د افغانستان د ناوړه بشري بحران د ختمولو په کارونو کې مرکزي او مهم رول ترسره کوي، ځکه چې وایي دوی د غیر سرکاري ادارو د مرستو په رسولو کې خلکو ته لاسرسی لري، چې وایي د دوی نارینه همکاران هغسې ولس ته نسي رسېدلی. د امنیت شورا جاپاني استازي اشیکاني کمیهرو رسنیو ته وویل په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت به د امنیت شورا د ایجنډا په سر کې وي، او وایي دوی به په دې برخه کې حالت له نږدې څاري او جواب به ورکوي.
د شورا د غړو په توګه موږ په افغانستان کې د ټولو ښځو او جنکو ترڅنګ ولاړ یو، او په خپلو خبرو کې مو د هغوی حقونو او اړتیاو ته د لومړیتوب ورکولو په اړه خپله ژمنه بیا تکرار کړه.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي نړیوالو مرسته کوونکو ادارو او هیوادونو ته پکار ده چې د افغانستان حالات او د دې هیواد د خلکو دیني غوښتنې په پام کې ونیسي. وایي دوی باید بشري موضوعات او انساني مرستې په سیاسي موضوعاتو پورې ونه تړي. مجاهد پر ټویټر لیکلي، موږ په ټولو هغو برخو کې همکارۍ ته ژمن یو چې زموږ له دیني اصولو او هیوادنیو ارزښتونو سره برابر وي. د بې پولي ډاکټرانو نړیوال تنظیم یا ایم ایس ایف په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په اړه اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي دې بندیز په افغانستان کې د ښځینه ناروغانو او روغتیایي کارکوونکو راتلونکی له خطر سره مخ کړی دی. دې تنظیم د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي که څه هم د دوی د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز نه دی لګېدلی، خو وایي د طالبانو د حکومت لخوا څه داسې رسمي ضمانت نشته چې دوی له کوم خنډ پرته خپل کار ته دوام ورکړي. د ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو بندیز ته د نورې نړۍ له پرله پسې غبرګونونو سره سره افغانان هم د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې احتجاجونه کوي. پرون د جرمني په کولن ښار کې په لسګونو افغانانو احتجاج کړی وو، او د جرمني په ګډون یې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر طالبانو د خپلو پرېکړو د بیرته اخیستلو لپاره فشار واچوي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د نیپال په پخارا خار کې د سورلو یو وړوکی جهاز راغورځېدلې دی. د دغه هیواد د هوا بازۍ د محکمې چارواکي وایي تر اوسه د دغه جهاز نه د سلویختو کسانو مړی راستلی شوي دي. چارواکو ویلي په تیرو 15 کالو کې دا په دغه هیواد کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده. تفصیل په د وایس اف امریکا په ریپورت کې ماوش جنرال باندې کوي.
د نیپال په پخارا خار کې یو مسافر وړونکی الوتکه د راغورځېدو له امله تباه شوې ده، چې دغه هیواد د هوا بازۍ محکمې د چارواکو له مخې تر اوسه ترې د سلویښت کسانو مړي رابستل شوي دي. د نیپال د دې هوایي شرکت د الوتکه د کټمنډو نه پخارا ته روانه وه چې د عملی په ګډون پکې 2 کسان سواره وو. په سمدستي توګه د الوتکې د غورځېدو علت نه دی معلوم شوی. د پیښې سره سم په سرګلو مستندوی فعالین د پیښې ځای ته رسیدلي او د مړو په راویستلو یې کار پیل کړی. د الوتکه د راغورځېدو ویډیوګانې په سوشل میډیا هم خپرې کړل شوي چې پکې د الوتکه د راغورځېدو په مهال لیدل کیږي او پیښې له ځایه لوګي پورته کیږي. د خبری شبکې رایټرز له مخې د نیپال د هوازی د ادارې وین جگنات ویلي موسم صفا دی او په سیمه کې د مرستې فعالیتونه دوامدار دي. د دې هوایي شرکت بیان د سردا ارشن برتواله له مخې د آی ټی آر 2 د الوتکې 2 انجینونه لرل او 2 کسان پکې سوار وو، چې پکې د عملی سرور غړي 2 ماشومان او لس خیر ملکیان هم شامل دي. په بار ملکیانو کې د روس 4، د کوریا 2، آیرلند، آسترالیا، ارجنټاین او د فرانس یو وګړي سوار وو. خبری ادارې سره خبرې کولو په وخت نیپال پوز ویاند ویلی دي چې ملبی نه به لا نور مړي هم روباسي، ځکه چې الوتکه ټوټه ټوټه شوې ده. د نیپال د پوز ویاند کرشنا پرساد بنداری ویلی دي چې الوتکه د پوکرا هوایي ډګر نه 1.5 کیلومیټر لري سیټي سین ته نږدې یوې کندې کې غورځېدلې ده او تباه شوې ده. د هغه تر مخه په امدادي کارونو کې 100 رینجرز او 200 پوځیان برخه اخلي. کوم ځای چې الوتکه غورځېدلې ده هلته د تور لوګي وریځې ښکاري او د الوتکې ملبه تر لرې لرې خوره شوې ده. په نیپال کې دین وړاندې هم الوتکو ته پیښې مخې ته راغلي دي چې یو علت خو یې د هیواد د جغرافیا او لرې پرتو علاقو کې موجود هوایي ډګر دي، خو دلته موسم هم ډېر په تېزۍ سره بدلیږي. تیر کال د مې په میاشت کې د ټاټا ایئر یوه الوتکه د نیپال شمالي ضلع مستانگ کې غورځېدلې وه چې په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي وو. او کال 2013 په سر کې د IUS بنگلا ایئرلاین یوه الوتکه د کټمنډو ایئرپورټ باندې کوزیدو په وخت پکې اور لګېدلې وو چې په نتیجه کې یې 50 کسان وژل شوي وو. د نیپال وزیر اعظم پشپا کمال د الوتکې په تباه کېدو د غم او خفګان څرګندونه کړې او د امنیتي شبکو او اولس نه یې غوښتنه کړې ده چې باید د مرستې فعالیتونو کې پراخه برخه واخلي.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیبا ده. د یوکران د صدر ولادیمیر زیلنسکی د خوا د درنو وسلو غوښتنې ته په ځواب کې د برتانیې د وزیر اعظم ریشی سونک دفتر ویلي برتانیه به یوکران سره د مرستو دپاره 14 ټینکونه او نوره وسله ورلیږي. دا وخت په یوکران د روس عملیات دوام لري. په دې اړه د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې نور تفصیل ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د برتانیې د وزیر اعظم وایند په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په اوکراین باندې د روس د یرغل او ناتر سره بمباری دویم کال شروع کیږي. په دې جګړه کې د اوکراین ګټه یقیني کولو ته وزیر اعظم ځان وقف کړی دی. د دې په جواب کې د روس سفارت په خپل بیان کې ویلي دي چې امکان نه لري چې د اوکراین ځواکونه د دې ټینکونو په مدد سره د جنگ صورتحال بدلولی شي، بلکې دا به جنگ نور هم وغځوي. د خالی په ورځ روس د اوکراین په ښارونو بیا غټه بمباری پیل کړې ده. د شپې په خپل ویډیو کې زیلنسکی د اوکراین په بیلابیلو ښارونو عملیات د ترهګرو بمباری بللې ده او ویلي دي ولسی ځایونه هر ځای کې موجود دي. د اوکراین په جنوب مشرقي ښار دنپرو باندې بمباری کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان مړه او 46 ژوبل شوي دي. د وایس آف امریکا د رپورټ تر مخه روس مسلسل د اوکراین ولس او بنیادي اډانه په نښه کوي. د جنوا کنوینشن تر مخه بنیادي ولسی اډانه په نښه کول جنګي جرم ګڼل کیږي. زیلنسکی په دنپرو کې د زیات مرګ ژوبلې اندېښنه څرګنده کړې ده او زیاته کړې ده چې په ودانو کې د ګیرو خلکو د راوستلو هڅې پیل شوې دي. د اوکراین یو اعلی پوځي مشر ویلي دي چې دوی د روس دخوا په اوکراین گزار شوو 3 کې 21 کروز میزایل ویشتلې دي. زیلنسکی مسلسل د مغرب نه د نورو وسلو ورکولو غوښتنه کوي او زیاتوي چې نړۍ ته معلومه ده چې د روس د مخنیوي دپاره دوی کومو شیانو ته ضرورت لري. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیبا، واشنگتن.
گران وریدن کو دا وایس آف امریکا ډیبا ده. نن د جنوري په 15 نیټه د سن صوبې د بلدیاتی انتخاباتو دویم مرحله انتخابات د کراچۍ ډویژن په ګډون د سن صوبې په نورو برخو کې روان دي. دا وخت د کراچۍ ډویژن په 2 او 15 ټاونز کې په 246 یونین کونسلونو کې انتخابات کیږي چې د پاکستان تحریک انصاف، پیپلز ګوند او جماعت اسلامي سره سره پکې د یو شمیر نورو ګوندونو امیدواران او آزاد امیدواران هم برخه اخلي. متحده قومي مومنت د کراچۍ او حیدرآباد ډویژن کې د نوو حلقه بندیو د غوښتنو نه منل کېدو له امله د دغه انتخاباتو نه بایکاټ کړی دی. تفصیل پې د کراچۍ نه د ډیوا خبریال ذوالفقار بیټنی وړاندې کوي.
نن د جنوري په 15 نیټه د کراچۍ ډویژن په ګډون د سند صوبې په بیلابیلو برخو کې د بلدیاتی انتخاباتو د پاره پولینګ روان دی. په کراچۍ ډویژن په 2 او 15 ټاونز کې دا وخت د ښځو او نارینهو 4990 پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی دی. د کراچۍ پښتون میشتې سیمې شیرین جنانا د جنرل کونسلر څوکۍ باندې د انتخاباتو کې برخه اخیستونکي محبوب خان وایي لومړی سر وختي خلک ډیر په کم شمیر کې ووټ اچولو دپاره را روانو، خو د ماسپښین وروسته د خلکو تعداد ښه شوی او زیاتره خلکو په پولینګ کې برخه اخیستې.
د سر د 8:30 پولینګ سټارټ شو. د 11 پورې چې کم ټرن آؤٹ هغه ډیر کم و، خو د 12 نه پس ماشاءالله ډیر تیزی سره دغه وشو او بیا د 3 نه ماشاءالله د اوسه پورې چې کم دغه دی الحمدلله خل راوتی دي، خل دغه شوي دي. زمونږ د قوم زړې زړې ښځې چې دي هغه تقریبا ویلي چې مونږ به دا پرې ځو، او دلته ماشاءالله د ښځو اکثریت ډیر راوتی دی او ووټونه کاس کړي دي ماشاءالله.
د کراچۍ پښتون میشتي سیمې کې ماړی اوسیدونکی مجاهد علي وی وی ډیوه سره خبرو کې وایي کراچۍ د پاکستان نه یوازې د اقتصاد په توګه غټ ښار یادیږي بلکې کراچۍ د آبادۍ په لحاظ د پاکستان تر ټولو لوی ښار دی. مجاهد زیاتوي دغسې د کراچۍ د څکلو اوبو خراب سړکونو او کوڅو د نکاسي نظام او صفایي سره ډېرې ستونزې لري چې هغه یوازې د بلدیاتي نظام د لارې هوارېدلی شي.
زموږ مشکلات خو د مین چې کوم دی هغه اوبه دي، صحت ډېر زیات کمزور دی، سکولونه ډېر غټ کمې دي، چونکه دا خو د بلدیات دغه دی نو دا سړکونه گلیګانې سیوریج سیستم خصوصاً پدیبانی فوکس کول غواړي او دیر پر مخ کې سم نری شي.
بل خو تیر شپه نا وخت د متحد قومي مومنت رابطه کمیټې غړو یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې دوی د غنن کې دون کې انتخابات نه مني او بایکاټ کوي. د متحد قومي مومنت کنوینر خالد مقبول صدیقی وویل تیرې چې کومي الک بندې د کراچۍ او حیدرآباد ډیویژن شوي وي دا غي د لاري د ام کیو ایم ووټ مختلفو الکو کې ویشل شوي. دوی د سند حکومت نه د نوو حلقو بندو وختنه کړي وا او هغه وختنای عملی نشوه، نو دوی ته په دغه انتخاباتو کې برخه اخیستل څه معنا نه لري. د خلکو په وینا دا وخت په خصوصي توګه کراچۍ کې د خلکو د خوښي ګوندونه تحریک انصاف، جماعت اسلامي او پیپلز ګوند دی. د الیکشن کمیشن تر مخه د ووټ یا رای ورکولو وخت د ماښام 15 بجې پورې دی او د هغې وروسته به ووټونه شمارل کیږي او بیا به الیکشن کمیشن نتیجې اعلان کوي. ذوالفقار بټنوی، وی ډیوا، کراچۍ.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې د ګرانۍ له وجې که د ژوند هر اړخ اغیزمن شوی، هلته په خیبر پختونخوا کې د ودانیو کارونه هم ودرېدلي دي. ځایي خلک وایي د سیمټو او سیخ قیمتونه زیات شوي او د سرکاري پرمختیایي فنډونو د نشوالي له کبله هم د ودانو کارونه په ځای ولاړ دي او خلک نشي کولای چې خپل کورونه جوړ کړي. کاروباریان وایي دا غوی کاروبارونه هم متاثر شوی دي. نور تفصیل په د ډیوه خبريال ریاض حسین باندې کوي.
حیات خان په مردان خار کې د کور د ودانۍ کار شروع کړی دی. وایي چې په ملک کې د سیمټو او سریې قیمتونه په ځای نه ودرېږي او په کور یې د دوی د اندازې نه زیات خرڅونه شوي او دوی وایي د ودانۍ کار یې نیمګړی پاتې دی.
لکه لنټرې پینشته پلیستر نشته، اوس داسې کوم چې خدای پاک اوس لکه دا کور زما نیمګړی پاتې دی، سره به زه کوم سو انتهایی ګرانې دی جی. لکه زه خو یم چې نن سبا ځان له څوک یو کمره نشي جوړولی، ما ځان له کار کتلی اوس په دې بیا ما نیمګړی پریښې د دې د وچ ډېره زیاته ګرانی شوه. اوس ګورم نو کو دا ګرانی داسې اوسی خردان نه شو، سیمټ اردان نه شو، به د دې به پاسه باڼسونه واچوم دی له به دغه وکړم چې یاره اوس پکې دا ماشومان را در نه کړم.
کاروباریان وایي په ملکي کچا د توانایي د بیو د زیاتوالي له وجې هم د ودانۍ مواد ګران شوي. دا وخت په خیبر پختونخوا کې د سیمټو د یوې بورې بیا د 1000 روپو نه زیاته ده او په تیرو 1000 ورځو کې د سیخانو په یو ټن کې 6000 روپۍ اضافه شوې او هم د دوی په وینا په خیبر پختونخوا کې یو ټن سیخ په 200000 او 1000 روپۍ خرڅيږي. کاروباریان وایي د حکومت لخوا په صوبه کې پرمختیایي پندونه هم تړل شوي او د ګرانو بیو له وجې د هغوی کاروبار هم په ځای ولاړ دی. په دې حق لا په مردان خار کې د سریې کاروباری ملک ارسلان وایي وی خپل کارکونکو هم کم کړی دي.
د کاروبار حالات چری جنن سوا ډیر ګډ وډ دي، ځکه سیخم ډیر ګران شو، سیمټ هم ډیر ګران شو. له سوروزو کې سیخ زما په خیال 20000 روپے پر ټن ریټ سی واش. د ګرانې په وجه کاروبارونه ولاړ دي مکمل. ټیکدارانو دي دا وی چې په کی پی کې خزانه خالی ده، پند
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي په پاکستان کې سریا 30% او سیمټ 14% ګران شوي او سیلنې وایي په صوبه کې د سیلابونو له وجې صوبایي حکومت پرمختیایي پنډونه تړلي چې په ځپلې شوي سیمو کې وکاروي. د شمیرنې اداره وایي روان مالي کال په 15 میاشتو کې د ودانۍ د موادو برآمد هم کم شوي چې له وجې پاکستان ته د بهر هیوادونو څخه راتلونکي غیر ملکي زر مبادله ذخیره هم کمه شوي. د ادارې په وینا تیر کال بهر هیوادونو ته په 15 میاشتو کې 3 میلیونه ټن سیمټ او سریه برآمد شوی و، خو روان کال 2023 کې دا 1.5 میلیونه ټن تراکوزه شوی. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
دا وائس آف امریکہ ڈیوا دا رپورٹونه وای د عربی اماراتو او نور نړۍ نه په غیر قانوني لارو چارو پاکستان ته د پیسو د لیږلو لکبله د نورو کلونو په څیر سکل د پیسو لیږلو په کچه کې کمی راغلی دی. د دې علتونه څه دي؟ تفصیل یې د دوبۍ نه د ډیوه خبریال عرفان بادر په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
په متحده عرب اماراتو کې چې ګڼ شمیر کې پاکستانیان د روزګار په تکل کې مسافر دي او هر میاشت په غټه کچه دلته ګټلې پیسې پاکستان ته لیږي، خو تیرو څو میاشتو داسې دغه لیږلو پیسو کې د پاکستان مرکزی بینک وینا تر مخه د وروستني کال په مقابله کې 20% کمواله راغله. 13 دسمبر کې پاکستان ته د متحده عرب اماراتو نه 338 میلیونه ډالر لیږلي شوي، کوم چې د کال 2023 دسمبر میاشت کې 453 میلیونه ډالر او د سخت کال نومبر میاشت کې 375 میلیونه ډالر سرمایه پاکستان ته لیږلی شوی وه. سرمایه لیږلو کې د کموالي په حق لا د پیسو لیږلو یو سنټر کې کارکونکي وایس اف امریکا ډیو ته وویل،
ایکچولی کراس بارډر ریمیټنس پاکستان ته د اخري سلور میاشتو نه د کې متواتر کمای روان ده، او کچېرې موږ کال په کال له موازنه وکړو نو هر نوی کال کې د کې 19% چې ده هغه پستیر روان ده. نو دې غټ مین وجوهات چې د پاکستان ګورمنټ انسټیبلټی ده، او بل مین وجوهات دا دي چې لیګل او ان لیګل چینلس ریټ کې ده هیوج ډیفرنس رسی لګي ده، یو غټ مارجن ډیفرنس رسی لګي ده.
په دوبۍ کې یو کارکوونکی هارون خان چې د کوهاټ سره تعلق لري او تر 5 کالو نه سیوا وخت نه مزدوري کوي ویو ویډیو ته وویل،
5 کاله مې کېږي د پردیس کې زرغلې ما او تنخواه مې 1500 ده بس نو بار داسې غونډې باندې کوم ته اسانه ده، بینک کې د زوم دل نستو بیا هلته کم لین کې ولاړ وي نو ډېر ټایم لاګي، 1 کیلو مو مشکله ده موته غونډې باندې ځان صحیح ده پهله خو خو حالات خو اوس ډېر زیات مهنګای شو اوس دې باندې گزارنه کېږي مو والا ډېر ګرنی ده پاکستان کې ودا تل خاطر پدې اسم نه دابې
تربی هی ودونو نه پاکستان ته لګری شوې سرمایه کې کموالی راتلو سره د پاکستان اقتصادي ودې ته زیان رسیدلې. سده بار چې د پاکستان مرکزی بینک هم حالې ځل شروع کړي او یو سروي شروع کړي چې معلوم کړي چې ولې پاکستانیان مسافر په غیر قانوني توګه پیسې لیګل غوړه غني. یاد دی وی چې سعودي عرب، عرب امارات او نورو عربي هیوادونو کې پلکا پاکستانیان مشت دي او تر ټولو ستر سرمایه پاکستان ته لیږي، کوم چې 100 میاشت داسې پر لپسې د کموالی ښکار شوی. عرفان بهادر، وی او ویډیو، یو ای.
درمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د خیبر پختونخوا 400 ابازو د امونو په سیر د دغه ځای مالټې هم په ټول ملک کې ډېرې مشهور دي. دا بازو د مالټو شوکه شروع شوي، خو د باغونو مالکان وایي سکال د اوبو د کمی د لاسه پیداوار کم شوی دی. دا بازو د مالټو په اړه تفصیلي رپورټ د ډیوه خبریال ملک وکاس خان جوړ کړی.
د سرکاري شمیرو تر مخه سخت کال په ابازو سیمه کې 2000 ایکړ ځمکه باندې د مالټو باغونه په بار دي چې ټول پیداوار یې خوشا 400,000 منه دي. په دې کې سره مالټا او د کینو قسمونه زیات پیژنګلو لري او د خپل ځانګړي خوند او معیار لوجه د نړیوال او مقامی مارکیټونو سنگار جوړیږي. د باغ یو مالک وای په باغ کې د دې مالټو د یو درزن بیا 300 روپیا ده، او دا ځکه ګرانی دي چې دا د خپل خوند په وجه په نړۍ کې یاد دي. محمد عمر د باغ مالک وای،
شروع کېدو تقریبا لومبه میاشت نه شروع شي، د دوه میاشتو پورې مالټي ویږي. روبی منګ سره شتا، بلډم شتا، کاله بلډم شتا، موسم هم شتا، جی هر قسم مالټه منګ سره شتا.
د ابازو مالټا د خپل ځانګړي رنگ او خوان له عمله د خوراک د شوقیانو لپاره مجبوري جوړه شوې ده، او نه یوازې په خپل حلق راځي بلکې یاران دوستانو ته د قدرونې په توګه هم د باغ تازه مالټې وړاندې کوي. د مالټو شوقین علمزی خان وای،
جړي دي اغي د پېښور نه راغلي دي او اغوی هم د دې ابازو په نوم باندې راغلي چې را مونږ ورېدلې دي چې ابازو کې مالټې ملاويږي، هشته مالټې ملاويږي. نو اغی نن راغلی د پېښور نه، اغی وی چې لکه مونږ هم ټیسټ وکړو چې د ابازو د مالټي سینګ دي. نو اغی راغلی دی، اغی مالټي خوړې، خو اغی ډېر اپریشیټل چې ډېر زیات مزیدار مالټي دي.
خو ځینې باغوانان وایي سږ کال په پیداوار کې کمی رامحته شوې او د هغې علت د پشکال په میاشت کې ګلی وه، خو بیا هم نرخ یې زیات دی نو ګټې ترې ترلاسه کوي. میا فرحان د باغ مالک وایي
چې لانګ ټرم شی دی تاسو وکړئ انیشلی 3-4-5 ورځې پورې تاسو ته صدقه نه راځي انکم ایسا چې هغه شان چې کله کامیاب شوې تاسو بچو ته اندسو ته یو مطلب سسټینیبل شی دی. بل انپوټ کاسټ چې کوم د لیبر کاسټ دی هغه پینی نو باغ چونکه یو مطلب یو پوخ او صحیح آمدن دی ناراضي ځکه موږ باغ ته زیات خوشحالي وو دلته هم ټرینډ هم د باغ دی نو هغه وجه باندې باغ لږ پروډکټیویټی زیاتې او ریټ سه خو کله کله پکې دا ایشو دا چې پروډکشن کم شي نو هغه پکې سه آف اینڈ آن راځي.
د ابازو مالټا د دسمبر په آخري ورځو کې شروع شي او بیا د فروری اخره پورې مارکیټ ته راوړل کیږي. او کروندګر وایي که دوی ته د بجلی د روګانو او خورو سرو په مد کې اسانتیاګانې ورکړې شوې نو دا فصل به د صنعت شکل خپل کړي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا نیوز، چارسدا. ګرانو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ته غوږی. په خبری خپرونه کې وخت شوی د اداریا د امریکا د حکومت نظر څرګندوي او ستاسو لپاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د برما فوج د تیرو 15 کالو راسې برما کې د روهینګیا فرقې د خلکو قتل عام ته لاس اچولی دی. د دې خبرې حقیقت برما نه ګاونډي ملک بنگلادیش ته د تښتیدونکو روهینګیا مهاجرو د شمیر نه ښکاره دی. د کال 2019 نه را پدې خوا د روهینګیا فرقې اونی ملکو خلکو د برما د فوج د قتل عام نه د ځانونو د بچکولو د پاره بنگلاديش ته هجرت کړی دی. دا وخت بنگلاديش کې د مهاجرو په کیمپونو کې د برما د روهینګیا فرقې د مهاجرو شمیر لسو لکو ته رسیدلی دی. د امریکای حکومت دومره لوی شمیر مهاجرو ته پرون تندی د پخیر راغلی په ویلو د بنگلاديش د حکومت او د خلکو د لوی زړه ستاینه کړې ده. امریکا بنگلاديش کې ماجر کیمپونو کې پروتو روهینګیا ماجرو ته د انساني خواخوږی د ټولو نه زیات امداد ورکوونکې ملک دی. دا ماجر برما کې د خپلې صوبې راکین نه پتیخته مجبور کړې شوې دي. امریکای په تیرو 15 کلونو کې برما، بنگلاديش او د سیمې په نورو برخو کې د ځپلې شوو روهینګیا او د دوی د خیال ساتلو خلکو د امداد د پاره تقریبا 2 ارب ډالر مالی امداد ورکړی دی. امریکی دا هم پخه اراده کړی دا چې زپلې شوو روهینګیا سره به انصاف کیدل او د دوی خلاف د برما د فوج د سنگینو جرمونو تپوس کیدل به یقیني کړي. دین علاوه د روهینګیا ماجرو د مسلې د مستقل اواری د پاره به خپلې هلې ځلې جاری ساتي چې پکې برما ته د دوی د واپس لیږلو خبره هم شامل ده. فلحال برما تتلو کې د روهینګیا ماجرو جون محفوظ نه دی. خود روهینګیا د بیکور خلکو حالات هم ډیر خراب دي. د بنگلاديش د لوی زړه با وجود په کیمپونو کې د حد نه زیات ماجر پراته دي. د دوی هیڅ روزګار نشته، په آزادۍ سره او په خپل خوخه چرته تلې راتلې نشي او نو ورته بنیادی اسانتیاګانی اصلې دي. د بنگلاديش حکومت سره د روهینګیا ماجرو د امداد د پاره د امریکای د جوختی ملګرتیا تر مخې د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن 13 میاشت د بنگلاديش د حکومت او پناګزینو د پاره د متحده قانونو د کمیشن په ملګرتیا د روهینګیا د سر دوباره آبادولو د یو پروګرام شروع کولو اعلان کړی دی. خاغلی بلینکن په دې باب لخپل یو بیان کې ویلي دي چې د روهینګیا د سر دوباره آبادولو پروګرام په ګرد دنیا کې نورو سیمو کې د دې قسم مهاجرو د بیا آبادولو یو برخه ده. د روهینګیا د پاره شروع کړي دي پروګرام کې به زیات اهمیت د روهینګیا د مهاجرو د دوی په خوخه او په حیا عزت او حفاظت سره برما ته د واپس لیږلو خبره هم شامل وي. امریکا با د روهینګیا ماجرو د بیا آبادولو په باب لا پناګزینو د پاره د متحده قانونو د های کمشنر په سفارښونو هم غور کوي. خاغلی بلینکن زیاته کړل چې بنگلاديش نه د تلونکو زیاتره کمزور روهینګیا خلکو د بیا آبادولو د امریکای اقدامات په ګرد نړۍ کې د ماجرو د بیا آبادولو په باب د امریکای د زړې پالیسۍ څرګندونه کوي. خاغلی بلینکن خپل بیان په دې الفاظو ختم کړ چې امریکا د بنگلاديش د حکومت مننه کوي چې په خلاص مټ د روهینګیا ماجرو روزنه او پالنه کوي او دا چې امریکای سره د دوی د سر دوباره آبادولو په حالو زلو کې هم لاسګیرنه کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.